عمومی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا بادغیس چارواکی وی هغه ریپورتونه ناسم دي چې پکې ویل شوی په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوی دي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل او واشنگټن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې په روانه پروسه اغېز ونه کړي. پر یادو ریپورټونو سربیره نور مسائل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
شهیدان لرو او شل تنو په شاوخوا کې ټپیان لرو، د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکنده او تیتو پراک جګړې شته دی، ولسته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالامرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر سلو زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوز خون
تیدا دیوی دورست پا دست حال که المنزو چی در زینو هم مسلکان وینیمو و چی شوینه دی تر دری و میاشتو مپلند موده که در رسانیو چلویخ کار کون که للاسه ور کدی. دا حکومت کابینه دا روان کال دا هود پا سوار لسمه پا خپل غونده که دا کب ویشتمه دا خبریالانو دا ورزی پنم مولو موله. دا دی تصمیم هدف دا خبریالانو دا حسو قربانه و قدردانه خول شوه. ویل شوی چې په 2013 کال که افغانستان دا خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادو. لا ازادی رریونه خبرون آوری. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو، خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ سو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه یې د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15مې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیې اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهوري ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطه توګه. پرون په زرګونو کسانو د جمهوري ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هرکلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشي شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبه په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د بادغیس شرواکی هغه رپورټونه ردی چې ګوندې لسکونه سرتیری دي د طالبان لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوي وي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوښتل.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا بم واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګې د نظام د ړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټي د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلینډ کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بادغیس شرواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو رسپانو ریپورت ورکړو چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولی. د بادغیس د والي ویاند وایي دا سرتیری تیر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګاونډي هیواد ترکمنستان ته وختي چې ډېر ژر به د تورغونډۍ د بندر له لارې هرات ته ستانه شي. صالح محمد صالح پرې ریپورت لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولو په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بلامرغاب ولسوالۍ مورچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتېري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیر شپوري نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستنستوي دي. خو د بادغیست ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د ولی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرنی اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
حالت نظامی پوځي حالت دی. که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شوهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والی ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حڅه مو کړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راوخلو خو د هغه په منډلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوې تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکیچن نشي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلي عرفان دغه شان وویل وروستي کړکیچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولي، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چور کیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزي دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چرکی دوله حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چرکی د دغه ولایت د والی او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتون یار ازادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تیره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصبینو له لوري ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني، خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والی او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و، دا غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیتي ملي د یو ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ځای ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوې و چې له دغه ځای څخه بسترې ستن نه انتقالېږي، خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادي کانفرنس په خپله والي قمندان د امنیت دوی په خپله هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ کباړ په هېڅ صورت سره مونږ چا ته اجازه نه ورکړو پکتیکا نه یې پاکستان خاورې ته یې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی و.
پرتیو ځل مخکې هم د پخواني والي محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوې وه او ویشل شوې وه چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله وه.
دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دی او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه رپورټ لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نورې غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې وروستی 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړ ایست. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لري کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2000 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دوو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواده د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وځي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشنبې د شپې په بریدونو کې له 40 زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دي او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته ویل کولی شي چې د سولې پروانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریک کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وای د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي، باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې یوه مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پروانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې، او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یادې جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامرز تمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د دا هم وویل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوي او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا نیوزیلند کی دا تیر جمعه تر حملو روسته او افغان پدیر رسنیو کی دا تل پتو گید شوی. عبدالعزیز وی حدسه وکره دا تیر جمعه پورز دا حمله کون کی مخوونیسی. بلخواه پا دی حمله کی دا وجه شو کسانو شمیر 50 ترسیدلی چی دا نیوزیلند پا تاریخ کی تر طول لوی دلیز وجه نبل شوی. سالی محمد سالی دا رویترز خبری آژانس پا حواله نور تفصیل رانده کی.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جمعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی یې ولید چې نظامي دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. دی وایي حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته یې د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی و او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جمعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړای سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک